کلیو دی بندو خلق لدی خبرو سره ډیر پلاس او گریوانو ډیر میرمن لدی خبرو سره ستونزو سره په مخوی لول ز خپل به ډاکټر ته نه ووله ماته به ویل په کور کې وایل ته نری نه ډاکټران دی نو ته به څنګه و نری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیر یو دی هغه خبره دی یعنی ځان ته خلق کی شرم یا ننګ یا څه چې بلی هغه بلی او دا شرم نه ګڼي چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بوټی راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوتي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پوښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي ورڼا راځي بتري شته بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن با مخاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غر تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لما این ززی او خپل هم لگرنو سهی سنز سرمخیگی مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمان پو کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سیمی تدلیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی دی خپلو شیدو او وچ شیدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که نینیسی سکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زل دوو کلون نو را په دی خوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې ل خپل نور خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمن ژوند می ل نګدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. کومه ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمیر میندو او ماشومان ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. مونږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومان ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي ماسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې. د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د سمو جهاز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. دغوت خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کیدل، دا به د ښځو له طرفه خوست، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدي او خوست ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې
ونه شکره خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کینو. میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه واوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره واوسي، یعنی ښځه واوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی. یو هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روانشناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4001. دا به نننۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
آزادی ملمه. زموشت نننی خبرونه میلما ډاکټر فرید احمد سہیل نمیشی. ډاکټر سہیل په درو هیوادونو کې کار کړی، طبي په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د ده د بری پراز ځان پوی کو. راسره اوسئ. ډاکټر صاحب، اول خو ډېره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د دې ځانګړې خپرونې میلمه شوئ. تاسې چیرته زیږیدلی یاست؟ چیرته لوی شوي یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړي؟
ډېره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه له بلنې نه. زما نوم فرید سہیل دی، لکه څنګه چې تاسو نوم واخیسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یوه کلیواله منطقه کې زیږیدلی یم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلي کې تیر کړي دي، چېرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم هغلته زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بده مرغه جنګونه وو، لام روسان د افغانستان نه وتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی. او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طب هم یعنی په کابل کې ختم کړو؟
بله، هو طب هم په کابل کې ولوستی.
تاسې بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړئ او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړئ؟
کله چې د ټپ پوهنځی مونږ خلاص کړه، هغه وخت په افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو. نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی، اما افغانستان کې د یو نوي فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړی، د شفاخانې مسؤول وم، او په ټوله کې 3 د بدخشان ولایت د روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عام روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه مې 1 دنده ترسره کړه، او 3 نور هم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړې چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوت ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته، او هلته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو دپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته همالته پاتې شوی او که بل ځای ته لاړئ؟
نه، استرالیا هیواد ته لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمینه برابر شو، نو هلته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څانګه کې وظیفه واخیستله او هغلته بیا د کورنۍ سره یو ځای پاتې شو.
په استرالیا کې مو کار وکړ، د افغانستان کار د کار تجربه هم تاسو لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو څه احساس کوو، هلته مو څه احساس درلود؟
په افغانستان کې په پتیرو شلو کلونو کې لایوي خوانه ډیر اساسي کارونه شوی او دغه د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنۍ وادونو کې زده کړې کړې وي یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډیره حد اوچت شوی او اکثره پروژې خصوصا تخنیکی پروژې چې د عامه روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې د بهرنۍ معیارونو نه ډیر تر ډیره حد رنګ اخیستی و. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول تر یو حد پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وي او په عین حال کې یو کال بل درس هم ما د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و د افغانستان نه. نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلی او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډیر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک چې ته کار کې د خپلو خلکو سره چې کار کې د هغې بیا جدا خوند دی، لکه هر څه چې سبا ته جوړ ګوري او یو تغییر ویني نو د زړه نه سړی ډیر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوي. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته که هر څوک دې خدمات وړاندې کوي نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي. اما بیا د خپل خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شي د استرالیانه چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی، د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري.
د قطر هیواد ته راتګ د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډیره هغه دغه تصمیم ما ونیوی، ځکه په قطر کې ټولنه تر ډیره حده اسلامي ټولنه ده او د ما ماشومان وړه و، نو د وړو ماشومانو سره سړی هر چېرته تللی شي. او په زمن بدبختانه په افغاني پاسپورټ باندې بهرنیو هیوادونو ته خصوصا غربي هیوادونو ته د افغانستان تګ راتګ مشکل وي. نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډیره حده سالمه ده. نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامه روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پات کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر داده چې د دغه هیوادونو ځایی خلک له افغانانو په مجموع کې ټول مسلمانانو سره ډیر ښه برخورد نه کوي، لکن ک یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حد په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسه طبقاتي پاتې کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایي خلکو او د بهرنیو راځي او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي. نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي، اما د امتیازاتو تفاوت هغه ډېر ښکاره دی او دغه دلیل هم تر ډیره حده دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان یا د استرالیا نه یا د امریکا نه یو متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي، دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلک په دغه غربي هیوادونو کې اخلي باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ ته زړه ښه کړي. دغه په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان یا د هند یا د پاکستان راځي پدې چې پدې ملکونو کې عاید کم دی نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کاریګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا د تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته بم لاړ شئ؟
په لنډ وخت کې خو دغه تصمیم نه لرم. ماشومان مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دوی تعلیم تر ډېره حده کله چې د یو ځای نه بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثره کېږي. نو د راتلونکي 4-5 کلونو دپاره خو بل چیز تاګ نیت نشته دی، او د هغې نه وروسته سړی نه پوهېږي.
بله، اوس به راشو دې ته. تاسو چې د دغو درو هیوادونو د کار تجربه لرئ، څنګه مقایسه کوئ دا درې هیوادونه؟ ډېر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو وروسته پاتې هیواد. تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظره ډېر متفاوت دي.
د افغانستان صحي سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږ امکانات هلته ډېر کمزوري دي. نه یو صحیح انفراستراکچر لرو، نه صحیح متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره کچه ټیټه کچه دی. لکه زی که ده صحت له نظر نه ارزیابی کم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکتورونو پورې اړه لري، چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراستراکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو با وجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځایي دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي، سره له دې چې د هند او د فلیپین او د دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپلو ملکونو ته نه ځي. اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي، نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي. نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په 15 کلونو کې یا تر 10 کلونو پورې تقریبا د سیاسي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغه دوه هیوادونو کې ورستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربه لري د ژوند چې د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي. لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شی چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کړو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کړو، او د هغه په زمن کې د کیفیت ستانډرډونه هلته تطبیق کړلی شي، کارمندانو ته روزنه ورکړلی شي که هغه کلینیکي کارمندان دي او که مدیریتي. لکه په افغانستان کې د کلینیک تر څنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګاه پاتې شوې ده. اکثره شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي، په داسې حال کې چې هغوی په مدیریت کې تر ډېره حده زده کړې یا تجربه یې نه وي درلودلې. دا ځایونه کیدلی شي تر ډېره حده د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیت دواګانې په کار دی تغییر راوړل شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. لبعد امر خطیر شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ لواجنه اکثره یا نیمګړی پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شورونه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت دغه پروژې تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د پاره د یو ملک د پرمختګ او ود د پاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعد مرغه په اخر شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوشو ترخو خاطرو سره ملګری وي. کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا او یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه یې کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو دپاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم زه بېرته راتلم، په دې چې د ما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ما ته به همدغه وخت و چې زه به کله بېرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته ترخه او سخته مامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالبو مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوړي. داسې کومه پیشه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به د کار موندنې په ارتباط باندې ووایم. او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي په اسانه وظیفې نشي پیدا کولی. ډېر وخت کله چې دوی 15 ځایه یا 10 ځایونو ته درخواست ورکړي نو کله مثبته نتیجه وانخلي نو مایوسه شي. او د هغه نه وروسته دوی لکه خپلې ټولې زده کړې او تجربې په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربې په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي زر مایوسه نه شي او تلاش وکړي د 15 یا 10 ځایونو په ځای 100 ځایه 200 ځایه کوشش وکړي. سره دې چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري، اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیڅ چانه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې ما لیدلې او یا په قطر کې زه دلته ګورم تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر ښه لیدلې دي، ډېر استعداد پکې دی، ډېر پښتکار لري او ښه مخته تللی دي. اما ډېر وخت له بعده مرغه دوی ډېر زر مایوسه شي او حوصله بایلي او په غیر مسلکي کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ 13 میاشتې خبري روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وي، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپي درلوده چې له دغو خبرو خبر شئ چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوي به مو درلوده. ویلی شئ چې تر څه حده پورې مو دلچسپي درلوده او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړي؟
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډېره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري. او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اوریدل مونږ هم همغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخواته د مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دوی غټو پروګرامونو ته دې ورشو او د خبر نه دې مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند یې په څه حالت کې دی؟
په قطر کې داسې ویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوخت دي، غټه واړه تجارتونه لري لکه په تخمانی پروژو کې لګیا دي یا بعضې دلته د خوراکا موادو یا ریسټورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري، او یو تعداد افغانان د نورو بهرني ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډېر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې قطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورټونو یا ډېر پخوا دلته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي، او بیا چې کله قطر ته راغلي دي خپل پاسپورټونه یې بیرته د افغانستان پاسپورټونو ته اړولي، او هغوی اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډېرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي، او د هغه وجې نه په افغاني پاسپورټ باندې د قطر ویزه لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کېږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډېر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستان هم دلته صادروي قطر ته؟ کنه د تجارتي روابط هم د دوو هیوادونو ترمنځ چندانی نشته.
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو یې د لارې هم ده، ځکه افغانستان اوبو ته لاره نه لري، او اکثره د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کشتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ځایه چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکې مې یوه پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي؟ کله قطر راتلی تاسو ویل لا معلومه نه ده. کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریت افغانانو همدغسې خوب او فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک کې نورو ته کار کې، لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کار جدا خوند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي، خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مونږ پوړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکي کې ښه نه شي، داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې، نه تنها دا چې افغانان به دلته کار ته راځي، بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وئ، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی و، په قطر کې مو دا لوی مقام لري، د یو کامیاب یو بریالی انسان په توګه خپلو وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولای شم هغه دا دی چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د ودې لپاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د لپاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثره وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري، نو دوی خپل آینده تیار ویني، او د دغه سره دوی خپل همت او حوصله بایلي، او د زده کړو لپاره دوی د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې زه دوی ته ویلی شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کېږي. په کوم وخت کې چې مونږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به د ما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي، او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زده کړو په لاره کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي، اما که چیرې وخت هم د لاسه ورکړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسې یا یو څوک نشي کولی چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامات او آباد اوسئ.
زه نه پوهیږم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
ate bando sang de arne mein aure dile ho dilena ate tu ro sang de arne mein aure dile ho dilena
وفادار دے تھکل کھل غم دے